سلامونه د افغانستان په وخت سلور بجې شو سه احمد زیم تاسو ازادي راډیو وره مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونو مطالب تل شو خبرونه د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او دفتر وایي د خوړو د نه خوندیتوب له امله 2,900,000 افغان ماشومان چې ورونه یې له 50 کلونو کم دي له خوارځواکۍ سره مخ دي. دغې درې نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر لیکلي چې تر 8,500 زیات ماشومان په شدیده خوارځواکۍ اخته دي. د ادارې پرون د روغتیا نړیوال سازمان د مشر ټیډروس اندروم کبریوس پیغام هم شریک کړی چې پکې ویل شوي د افغانستان یو درېمه برخه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د خوړو له اړخه ناامنه سیمې دي. که څه هم په دغه پیغام کې ویل شوي چې د روغتیا نړیوال سازمان له اړو کسان سره مرستې کوي خو له بلې خوا ویل شوي چې دا بسنه نه کوي. په یاد پیغام کې د نړیوالې ټولنې پر بیړنیو روغتیایي او خوراکي مرستو هم ټینګار شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام د چهارشنبې په ورځ په یوه راپور کې ویل چې د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې 10 میلیونه کسان چې د خوراکي موادو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي مرستې نه دي ترلاسه کړي. د کرکټ نړیوال سازمان پیوره نوی راپور کې ویلي چې که څه هم د طالبانو د حکومت پر مهال په افغانستان کې د تریاکو د کښت کم ممانعت د تریاکو کښت خورا کم دی خو په افغانستان کې تولید شوي نشه یي توکي د نړۍ بازارونو ته واردېږي. په دغه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې یو شمېر سوداګر د نشه یي توکو د زیرمو خرڅلاو ته دوام ورکوي او یو شمېر کروندګر له دې بندیز سره مقاومت کوي. همدارنګه ویل شوي چې د کوکنارو د کښت د بندولو لپاره د طالبان اقدام د بزګرانو او کلیوالو کارګرانو اقتصادي امکانات له منځه وړي چې په ځانګړې توګه د کورنیو ښځې ډېرې اغېزمنې کړې دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په پراخه کچه کوکنار کرل کېدل خو له میاشتو راهیسې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولی دی. د کړکېچ د نړیوالې ډلې په راپور کې وړاندیز شوی چې طالبان باید د دغه بندیز په عملي کولو کې له بېوزلو بزګرانو سره نرمي وکړي او په غیر کرنیزو برخو کې د کارموندنې په برخه کې ډېر تمرکز وشي. د پاکستان د پښتونخوا وزیر الله علي امين ګاندا په ګندپور وایي چې هغه به د خپل ایالت د وزیر اعلی په توګه د افغانستان سره خبرې کوي او هلته به پلاوی لیږي او په افغانستان کې د طالبان حکومت سره به له نږدې کښېني او د دواړو خواوو ستونزې به هواروي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د پېښور کې ویغونډې ته په وینا کې د پاکستان پوځ ته په اشاره وویل چې زه وایم ما پرېږدئ چې افغانستان ته پلاوی ولیږم. افغانستان زموږ همسایه دی، موږ یوه ژبه لرو او اوږده پوله لرو. پرېږدئ چې هغوی ته و هم پاکستان کې ترمن دي څنګه چې د وینا زما بهیږي خو هغوی پرې هیڅ پروا نه لري. هغه پر خپل وینا کې د پاکستان پر پوز د نوم اخیستو پرته سختي نیوکې وکړې او زیاته کړه چې زه ستا غلام نه یم، زه آزاد یم، نه څوک زما آزادي محدودولی شي او نه هم ژبه تړلی شي. که په غلطۍ مې خپلې اصلاح ته تیار یم خو نه چاپلوسي مې نه د چا چمچه یم. علي امین زیاته کړه د پاکستان په یو ځای نشي چلیدلی، دوه قانونه او دوه نظامونه په یو ځای نشي چلیدلی. موږ ته به په دې راپور کې ده اسرائیلی پوځونه د غزې په مرکزی برخه کې هغه خوانزي بمبار کړی چې له جګړې بيځای شي فلسطینانو پناه پکې اخیستې و. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د ژغورونکو په حواله لیکلي چې د پرون ورځې په دغه هوایي برید کې 13 تن وژل شوی دي. د اسرائیل پوځ به ویلي دوی دغلته د حماس وسله بل ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې طرحه ګربولي د کنټرول پر مرکز نه خکړي. د فلسطین کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې انجونی په نوم دغه خوانزي باید د برید له کبله د دوی شپږ کارکونکو وژل شوی دي. دوی ویلي چې دا په یوه پیښه کې د دوی د وژل شوي کارکونکو تر ټولو لوی شمېر ده. تر دې برید وروسته د ملګرو ملتونو سرمشر انتونی ګوترش ویل چې هغه څه چې غزه کې روان دي د منلو نه دي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې غړي د 2023 کال په نړیوال جام کې د ګډو لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د فوټسال لوبډلې تمرینات د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې روان دي. د دغه فدراسیون د معلوماتو له مخې په ازبکستان کې د 2023 کال نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ لوبې تر درې ورځې پاتې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ.
نن په ناروی کې د افغانستان سفارت تړل کیږي.
زمونږ د نننې خبرونه ډیره برخه د نور بس خبرونه ته ځانګړې شوې ده. د پکتیا پاریبزادی ولسوالۍ کې افغان پانګوال په خپل شخصي لګښت د مور او ماشوم 22 بستریز روغتون جوړ کړ دی. مخکې تر دې چې په دې اړه واوري ناروی ته به مخه کړو. ټاکر شي چې نن په ناروی کې د افغانستان سیاسي استازولۍ وتړل شي. که څه هم تازه د دغه سفارت مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو د تېرې دوشمې په ورځ دغه سفارت اعلان کړی و چې د سپتمبر په 12 خپل فعالیتونه دروي. په همدې حال کې په ناروی کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د سفارت تړل به د استادو د اخیستو په برخه کې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. باید د کوربه هیواد په دې اړه په بدیلو لارو فکر وکړي. نور جزیات د اکرم لکرام په راپور کې.
نن په ناروی کې د افغانستان سفارت تړل کیږي او ودانې به د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. په ناروی کې د افغانستان سفارت د رواني سپتمبر میاشتې په نهمه په خپل ایکس پاڼه په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د سپتمبر په 12مه په اوسلو کې خپل فعالیتونه دروي. تازه په ناروی کې د افغانستان سفارت مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په اعلامیه کې راغلي و چې د ناروی هیواد د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، کاناډا او استرالیا کې د سفارتونو قونسلګریو خدمات بې اعتباره ګڼلي یو حقوقي لانجه بللې او ویلي دي چې د اجرا وړ ده. په ناروی کې افغان سفیر یوسف غفورزی هم په دې اړه مخکې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي و چې په خپل 4 کلن ماموریت کې د بیلابیلو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکو هڅو ترڅنګ په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ناروی، ایسلینډ او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم وړاندې کول، خو په خبره یې له دې وروسته دا چارې پای ته رسیږي. په همدې حال کې په ناروی کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د افغانستان د سفارت تړل کېدل به دوی د اسنادو د اخیستلو او نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخ کړي. په ناروی کې میشت یو افغان کډوال محمد عزیز ازادي راډیو ته وویل
نو دا خو یو جدي ستونزه ده چې له دې وروسته زموږ افغانان په بېلابېلو برخو کې ورسره مخ کېږي. افغانان به د سفارت له تړل کېدو وروسته نورو هېوادو ته ځي، تر څو وشي کولی هلته خپل اسناد لکه پاسپورټ، د زېږېدو کارتونه، تذکیرې دا ترلاسه کړي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې باید کوربه هېوادونه په دې برخه کې ستونزو ته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې خلکو ته اسانتیاوې راولي.
د دې هېواد په پلازمېنه اوسلو کې میشت یو بل افغان کډوال پرویز ناصري ازادي راډیو ته وویل
دلته په اوسلو کې د افغانستان سفارت تړل کېدل افغانان به د ډېرو سختو ستونزو سره مخ کړي. نو په همدې اساس باندې موږ د کوربه هېواد نه، ناروی نه، د ناروی د بهرنیو چارو وزارت نه غوښتنه کوو چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د بدیلو لارو څخه کار واخلي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سربراست او د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولۍ په نوم شورا غړي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي که په ناروی او جرمني کې میشت افغانان په متحد ډول غوښتنه وکړي، کوربه هېوادونه اړ دي چې د اسنادو او نورو برخو کې افغانانو ستونزو ته رسیدنه وکړي. نوموړي دا هم لیکلي فکر نه کوي چې نور اروپایي هېوادونه دي د افغانستان د سیاسي استازولیو د بندېدو پریکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د سپتمبر پاتمه په برتانیا کې د افغانستان سفارت هم اعلان کړی و چې د رواني سپتمبر په 18مه به خپل فعالیتونه ودروي. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی. د راپورونو پر بنسټ 13 اونۍ د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې له مخې په برلین او بن کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې اعتباره ګڼل کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثره اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګرۍ او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړو. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکیل دي. خو د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولیو په نوم شورا د 3 اګست میاشتې په 9مه په یو ګډه اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د اقدامات وغندله. ویل چې د طالبانو دا غوښتنه د بشري حقونو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په برخه کې د دوی د سخت دریځ چلند څرګندونه کوي.
د پکتیا ولایت په سزیر ولسوالۍ کې یو بهر میشتي افغان پانګوال په خپل شخصي لګښت د مور او ماشوم د ژبستریز روغتون جوړ کړی چې د سپتمبر په 10مه پرانیستل شو. مسؤلینو ویل په دې روغتون کې ټول ولکه $1000 لګښت شوی او موخه د مور او ماشوم د مړینې د کچې راټیټول، د ناروغانو اساسي درملنه او هغه ته د باکیفیته درمل وړاندې کول دي. افغانستان تر اوسه په هغه ودونه کې دی چې د روغتیايي خدماتو د کمښت له کبله پکې د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ده. نور جزئیات پر راپور کې.
د پکتیا ولایت د زازیاریوب دلری پرتی سرحدی ولسوالۍ د سرګول کلی په سیمه کې د یو بهر میشت افغان لخوا د 1,000 امریکایي ډالر په لګښت یو 22 بستري زیګنتون جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د دې روغتیایي بنسټ د جوړونکو په وینا چې نه یوازې د روغتون لپاره تاسیسات او ودانۍ مجهز جوړې شوې، بلکې دا روغتون په اوسمهال پرمختللې ټکنالوژۍ سمبال شوی او تر شپږو کلونو به یې ټول صحي خدمتونه هم وړیا وي. د حبیب رحمان روختون مشر داوود شیرزاد مشال راډیو ته وویل
سم دلا سوس خو دې مور او ماشوم دې تینا پس به جرایی او اکسیرم پکشته او لابراتوار دې تر څنګه ورورو دې دې وخت سره چې تون ضرورت پیخیږي هغه ورته نور شاغ څنګه ورکزیاتی.
د سیموال پوینا په زازیاریوب کې چې لدې مخکې ځانګړی زیګنتون نو نو د نیمګړو روغتیايي خدماتو او نور ستونزو له کبله پکې د مور او ماشوم د مړینې ګراف لوړ وو. د زازیاریوب اوسیدونکی نوید عزیز وایي
زازیاریوب ولسوالۍ کې